د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا می مینا او سلامونه ومنه. هر کله کوم زه بشیر غواکم او تاسو ته د مشال ریډیو په یو بل غړې کې سلام شوم. په دې خبرونه کې بیا تاسو ته مختلف رپورټونه لرو. په اورګزو کې د کویلې د یو کان را پریوتو د وجه و کسان وژل شوي دي. همداراز بشیر بلور چې د خبر پښتونخوا سینیر صوبای وزیر و دغه د مد نه پس دغه ګوند سوای. په دې اړه هم رپورټونه درته لرو. خول له مجید بابر څخه د دې وخت تازه خبرونه اورو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. نن سهار د اورګزو قبایلي سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو د یو کان راغورځېدو له امله اووه مزدوران وژل شوي دي. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلي سیمه کې د وسلوالو لخوا وراټکل شوي څه د پاسه 500 سکولونو کې سل سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت او آئین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د اورګزو قبایلي سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو د یو کان د راغورځېدو له امله اووه مزدوران وژل شوي دي. ځایي خلکو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې دغه پیښه قریبا درې بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې مزدورانو په یو کان کې کار کولو. د دې نه مخکې هم په بلوچستان او قبایلي سیمو کې په کانونو کې د ګیس جمع کېدو او ناکافي حفاظتي اقداماتو له امله یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامی او پرمختیایي کارونو ذمهوار ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا ورانکل شوي څه د پاسه 500 سکولونو کې تر دا مهال سل سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې ښاغلي فضل الله زیاته کړه
تقریبا داسې 515 سکولونه تقریبا تباه شوي وو. که نه مختلف واقعاتو کې مختلف حادثاتو کې مختلف قسم شدت رسند دي هغې د طرف نه. نو په هغې کې په مختلف سیمو کې او په مختلف قبایلي علاقو کې نو تقریبا جوړېږي تقریبا داسې سل سکولونه هغه بحال شوي دي او د نور بحالۍ دپاره هغه په اے ڈی پی کې چې کوم زموږ سالانه ترقیاتي پروګرام دی په هغې کې هغې دپاره پیسې مختص شوي دي.
بلخوا نن د هنګو په سروخیلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پرایمري سکول په بمونو سره لوځولی دی. پولیس وایي چې په دې پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی رسېدلی خو د سکول ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور خاورو ته سپارلو وروسته د دې صوبې حکمران ګوند عوامي نشن ګوند ویلي دي چې ټول سیاسي ګوندونه باید په یوه خوله د ترهګرو خلاف اواز پورته کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په پارلیمان کې د عوامي نشن ګوند یوې مشرې غړي بشرا ګوهر وویل چې په کار ده د بشیر بلور وجنه د ټولو سترګې پرانیزي او د طالبانو او سخت دریځۍ خلاف باید ټول یو موټی شي. افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت او آئین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون کابل کې خبریالانو ته پیرس کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون غونډه کې د افغان حکومت مخالفینو حزب اسلامي او طالبانو لخوا یاد دریس پاړه وویل چې په اوسني آئین کې د هر چا حقونه خوندي او د عبوري حکومت رامنځته کولو نه خو ضرورت شته او نه هم امکان لري. بلخوا د افغانستان د سولې دی شورا هم تیرونه شوې د پیرس غونډه کې د طالبانو د ګډون او دریس بیانولو په اړه ویلي چې په کار ده چې داسې غونډې افغانستان کې دننه وشي او په دې ناشته کې باید د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې شوې وي. افغان چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي. په دې اړه د ولسمشر کرزي ویان د ایمل فیضي د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل
دی وروستیو ترخو تجربو ته په کتو سره چې طالب په نامه ځینې سولې قلم راوونکي کسان انتحاریان وه او انتحاري عملې ترسره کړې چې په نتیجه کې یې د سولې عالي شورا پخوانی رئیس پروفیسر برهاني زباني په شهادت ورسېده. وروسته بنیامین لوی رئیس اسدالرحمن خالد هم په داسې یو تروریستي بریس کې ټپي سو چې هغه څوک چې د طالبانو په نمایندګي راځي ته باید په واقعي توګه د طالبانو د رهبرۍ لخوا څخه خپل د هویت په اړه معتبر او باوري اسناد ولري.
ایمل فیضی وویل د ولسمشر کردی په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو د ایجنډې په سند کې چې په پام کې ده د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا یې په اړه مذاکره وشي ځای کړی شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هندوستان ته رسیږي. تمه ده چې د دې سفر په بهیر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي او اقتصادي برخو کې مهم تړونونه اعلان شي. ولادیمیر پوتین به د هندوستان له وزیر اعظم منموهن سنګ او نورو هندي چارواکو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د توانایي، سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې هم تړونونه لاسلیک کړي. د هند او روس ترمنځ یو لوی دفاعي تړون چې په دې سفر کې پرې غور کیږي د څلوېښتو سوخوي جنګي جیټ الوتکو او پنځوسو جنگی هلیکاپټرو په اړه دی. ماسکو او دلی له سړې جګړې راهیسې په خپلو کې اتحادیان دي. دا مهال د هند او روس ترمنځ د سوداګرۍ اندازه په کال کې لسو اربو ډالرو ته رسیږي. د ساري وډل وایي چې پرون د شام په مرکزی ولایت حما کې پر یوې بیکرۍ د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډل وایي د حلفایا په خارګوټي کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده تر 500 زیات کسان د شام د رژیم په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې هغه کسان شامل دي چې د دغې بیکرۍ مخې ته د ډوډۍ د اخیستو لپاره کتار شوي وو. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې دې ډلې په انټرنیټ کې خپرې کړي په لسګونو مړي د پیښې په ځای کې لیدل کېږي. ویل کېږي چې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاسونونو له پیل راهیسې په تیرو یو ویشتو میاشتو کې 4500 کسان وژل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د مصر سیکولر اپوزیشن ادعا کوي چې پر نوي اساسي قانون شوی ټول پښتنه کې درغلي شوې ده، خو واکمن اسلام پالی وایي چې دې ټول پښتنه نوي اساسي قانون تایید کړی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه درته مجید بابر ویل. اوریدونکو په دې غړ کې د نورو ریپورتون تر څنګ درته دا ریپورتون لرو. اورګزو ایجنسی کې د کویلې د یو کان را پریوتلو وجه و کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر بلور پرون خاورو ته سپارل کېدو وروسته د عوامي نېشنل ګوند غړي وایي ټول سیاسي ګوندونه باید په ښکاره د طالبانو او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره غږ پورته کړي.
بشیر بلور صاحب دا شهادت چې کوم دی نو دا پکار دی چې د ټولو سترګې کلاو اقوف اخراغي چې دا څخه بوټي به مونږ راوباسو او ټول به یو ځای کېږي دې لپاره.
افغان حکومت وایي قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستلو په اړه د هغوی سره خبرې کوي خو شرط لري. سرکار کې د قبایلی سیمو د استادانو د ستونزو په اړه
او د فاډا د څومره مراد دي دا پسټلری اکشن استعمالیږي مکمل احتجاج کې د خلاف.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوریدونکو لومبی رپورت ورزو. د کورب ایجنسی په ډولی سیمه کې د سکرو یا کویلې د کان د رغړځېدو له وجې و کسان وژل شوي دي. همداراز په هنګو کې نامعلومو کسانو یو سکول په بمونو الوزول دي. زموږ همکار سره لږ مخکې منګه د دې دواړو پیښو په اړه په د ټلیفون د لارې تماس ونیو او هغه موږ ته داسې معلومات راکړل.
دا د اورګزو ایجنسی په ډولی سیمه کې رامنځته شوې ده. ابتدایي راپورونه چې کله راغلي وو په هغې کې دا ویل شوي چې دا د کویلې په کان کې 14 شوي ده. د هغې د وجې اووه کسان مړ شوي دي خو پولیټیکل انتظامیې دا خبر رد کړې ده او دا یې ویلي دي چې دا د کویلې کان رړنېدو له کبله چې دی دغه کسان چې دی دوی مړ شوي دي. پولیټیکل چارواکو موږ سره خبرې وکړې او دا یې وویل چې دغه پیښه دوشنبه په شپې تقریبا دولسمې بجې هغه وخت وشوله کله چې د کان کې مزدورانو کار کولو او دی راته وویل چې دا کم کسان چې مړ شوي دي دوی تعلق د سوات سیمې سره دی او دغه کسان چې کم دي دغه غور کپن مونږ وی تیار کړی دی او دا به نن مونږ چې کم خپل ورساو دي په سوات سیمه کې هغه ته بسپارو.
یو بل خبر هغه د یو سکول د منځ وړل دي په هنګو کې په دې اړه باندې چارواکي څه وایي تفصیل څه دی؟
دا بالکل په ضلع هنګو کې چې دی نامعلوم وسلوالو لخوا یو بل سکول هم په چدیدونکو توکیو والو زولی شوی دی. پولیسو تر مخه چې دغه پیښه د تیره شپه په سیروخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده او دغه کې دغه پیخه کې چې کم دی کوم ځاني ځان نه دی شوی، خو پولیس وایي چې اسکول ودانې ته سخت ځان رسیدل دي. د دین وړاندې چې کم په دې همغو کې دي، لیکن د دین وړاندې اته اسکول نه چې دی هغه طرحه غری ښکار شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل، دا مشال ریډیو ده. موږ تاسو د بیلابیلو سیمو څخه بیلابیل رپورټونه لرو. د پېښور څخه تاسو رپورټ لرو چې د عوامي نېشنل پارټۍ غړي وایي چې د دوی د مشر صوبایي وزیر د وژل کېدو، بشیر احمد بلوړ د وژل کېدو وروسته، باید ټول سیاسي ګوندونه رایوزه شي او د ترهګرۍ خلاف باید په زغرده خبر وکي او باید شدید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. زموږ همکار خالد خان مکسر د ټلیفون په لیکو مخکې او دغه معلومات یې په دې اړه راکړه.
مشرانو میڈیا سره خبرو کې دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر امیر مکام هم خبرو کې، محمود خان اچکزے هم لږ خبرو کې. دغه خبرو نه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو، خاص کر الیاس احمد بلور چې د بشیر بلور رول دی، هغه او د عوامي نېشنل ګوند د سند پارټۍ مشر شاهی سید خان په ډاګه وویل چې اوس سیاسي ګوندونه ډبل سټینډرډ پریک دی، ډبل پالیسی پریک دی، دا د خ او د بد طالب خبره پریک دی. او دا وایي چې بالکل دغه خجر چې دی، دغه وسلوال چې دی، دا په افغانستان کې هم خطرناک دی، په پاکستان کې هم خطرناک دی، او د دنیا په هر ګوټ کې دی دغه وینه تویول غواړي. او اوس لکه دې اشاره د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو چې الیاس بلور دا غي نوم هم وایستو، د عمران خان پارټۍ نوم یې وایستو، د نواز شریف پارټۍ نوم یې وایستو، چې دی دی نیخ په نیغه راشي او خپل پالیسی دی کوم ته سرګند کی چې دی څه واړي. بیا دا څنګه وتاو ته دا وایم چې څنګه ما خبرو کا د مختلف سیاسي ګوندونو په کې ګډون کړو، خو بیا د جماعت اسلامي د مشرانو هغه دغه تنور غلي، د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن مشران هم دغه جنازه یا دوا تنور غلي، دا غي د ګوند اکرم دورانی او دغه شان سېټر غلام علي راغلي، خو کې او دا څنګه چې پته ده د منیسټر ګوند له اړخه یا د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه میاست حسین او بشیر احمد بلور با چې کم دی دغه 14 کې دی، نو دی بل دوی کسانو چل تبتل او دا میاست حسین اوس هم دا کوي، خو اوس هغه ته دا ویل شوی دی، هغه پرون هم دا خبره کوله او مخکې هم هغه خبري غونډو کې دا خبره کړې ده چې هغه جون ته هم خطر ده، هغه ته هم دغه 30 ملو شوی دی، دغه دړکی وته ملو شوی دی چې هغه په ټارګټ.
خالد خان مورید اوریدونکو، هغه تاسو د عوامي نېشنل ګوند د غړو پاړه ویل چې دوی وای ټول سیاسي ګوندونه باید د ترهګرۍ خلاف یو اواز شي، وخل شي. په پاکستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي او سیاسي ګوندونو جلسې شروع کړې دي. په داسې حال کې آزاد خیاله یا لیبرل سیاسي ګوندونه وای دوی له امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي وای خلاصي ګوندونه غواړي دوی له میدانه وباسي، خو خلاصي مذهبي ګوندونه دا خبره ردی. زموږ همکار اسرار العالم مومن په ریپورت لري.
په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره تیاریانې روانې دي او سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي کمپاینونه شروع کړي دي، خو په دغه هیواد کې کینړخي ګوندونه وایي د دوی پر وړاندې امنیتي ستونزې دي. وړ مورز د پېښور په قصه خوانی کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند جلسه چې پکې یو ځنمرګي بیت کوون کې د دغه ګوند یو مشر بشیر احمد بلور ووجلو. لمشال له سره په خپل خبرو کې د یاد ګوند یوې غړي بشرا گوهر ویل چې دوی ته غني امنیتي ستونزې دي او خلاصي ګوندونه غواړي دوی له میدانه وباسي.
کوشش خو کوي چې موږ له زور راکی او چې ان پی د میدان نه لارش، دا چې کوم هغه د رائټ وینګ خلکو چې کوم د دې مرسته کوي، نو زه دا څوم چې دوی کوشش پوره دي چې په موږ باندې زور واچي، خو زمونږه چې څومره دې مونږ باندې زور اچي دومره زمونږه حوصله بلند کیږي. نو که مونږ د دې د میدان نه داسې وباسي، نو د دې دا غلط خیالي ده. مونږ به دې میدان کې یو، خو ان پی او د بچه خان پیروکار انګریزانو سره جنګېدلې دي، دا څه دي؟ دا خو یو سوس قابوتي دي، دا خو به مونږ راوباسو.
خو په پاکستان کې د خلاصي مذهبي ګوند جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم دغه تورونه رد کړل او ویل چې په دوی هم دا قسم بریدونه شوې دي.
دی سره زما تایید نشته لکه زمونږ باندې هم دغه شوي دي ګزارونه شوي دي خو دا تاثیر چې په ده باندې کېږي او ده باندې نه کېږي دا زما په خیال درست نه دی او دا دشمن ته د دې فایده راسي یعنې زه خو په سیاسي میدان کې موجود یم ما خو په خپله دغه شوي دي بریدونه شوي دي نو په ما باندې ولې تور لګي چې زه یې فایده وم زه وایم چې غلطې پالیسي غندنه کوم او دا هغه په دې د تور په ما باندې نه لګي چې زه هغه ته راوم زه دا هغه غندنه کوم چې د ریډیو په واسطه کوم د پاکستان د ټي وي چینلونو په واسطه مې دا هغه غندنه کړې ده
په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خدیم حسین پر روانو انتخاباتي هلو ځلو کې د ګینړخو او خلاصو ګوندونو په اړه وایي
د آزاد شاله جمهوریت ګوندونو د مترقي ګوندونو څنګه چې ما مخکې ارزو کو دا د سماج د ټولنې د پرمختګ یا د مخکې تلو یو تاریخي مرحله ده او د تاریخي مرحله کې د ټولټاکنې خو یو وړه خبره ده د هغې لپاره مهم چلولو خو یو وړه خبره ده ما تخکاری چې د پوره مستقبل خبره په سر ولاړه ده تر څو پورې چې تاسو دغه خبره کوي د دینه ډېر واضح دا پته لګي چې د خلکو ته دا ویل شي چې د دې مزمت وکړي نو دی وی چې دا د امریکای فکر دی او دا خبره د امریکای په سازش ده او چې کله ته بیا وایي چې د خپل وطن بچکولو لپاره د دغه خلکو د مفکورې او دغه خلکو د عملیاتو په ضد راتلل په کار کې نه دي راتلل نو بیا دی خاموشي اختیار کړي دا به تاسو کتلې بیګارا سي تر اوسه پورې چې څومره هم بیانونه راغلي په هغه چې کوم د خلاص د ګوندونو بیانونه دي د جماعت اسلامي د جمعیت علماء اسلام یا د نور خلکو چې کوم په دې سره تړلي خلک دي چې کوم داغي بیانونه دي هغه تاسو واضح اندازه لګولې شي چې نه صرف دا چې دی واقعي مزمت نه کوي چې کوم خلکو دې ذمہ داری اغستی ده هغه په حوالہ د هغه نوم اغشتو ته اوم تیار نه دی یا د هغه نوم اغشتو همت پکې هم نشته
په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا گوهر وای د دوی انتخاباتي کمپاین به روان وي او هیڅ کله به په شان شي او د ترګرې عزت به خپل مبارزه جاری ساتي
څکه چې زموږ په خل اوس د شتګردي انتها پسندي او د طالبنایزیشن دا چې کوم پروسس شروع شو چې موږ تبا کول لپاره او زیات تر زور پښتنو ته ورکول لپاره نو دا به اوس نه چلیږي دې لپاره موږ اوس چې میدان ته راځو نور بس ولن زموږ دا حوصله دي زموږ ماشوم دې ته تیار دی تاسو ملاله او د ملاله مرګ یو قتل نو زموږ حوصله بلان کې او دا خلک مونږ د میدان لري شو باسل بالکل ګورې چې بچا خان د قافلې یوم کسي نه هغه به امن د پاره خپل سر عمر کولو ته تیاری او چې سوم په خپل خاورې امن نه راوسي نو مونږ شاته کیږو نه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په کیناړه خو ګوندونو بریدونه زیات شوې دي کارپو خادم حسین وای وس وخر رسیدل چې د پاکستان ټول اولس پر روان انتخاباتو کې د هغه خلکو ملاتړ وکړي څوک چې د تهذیب بشر دوستۍ روخان فکری او جمهوریت د ودی او د سغدریزی پر ضد هلې ځلې کوي
تاسو د اسرار لمومن د رپورت اورید او مشال ریډیو ته غوږی هم دې سره تړلې او مرکه درورو بشرا گوهر د امینیشنل ګوند د غړې خبر تاسو د رپورت کې هم اوریدلې په امدې اړه باندې اسرار لمومن د غ سره نور خبر کړي راځي چې دا مور
بشیر بلوڅ د شهادت چې کوم دې دا پکه دې چې د ټول سترګې کولاو کې او هغه فاجعه کړل چې د اي خلکو هدف څه دی او دا صرف ان پی د پاره یو غټ لاس نه دی د ټول ملک او قوم د پاره یو غټ لاس دی ځکه چې یو باز سړې هغه یې اټک کړې ده چې کوم بالکل دا هغه نه هریده او په سترګو کې سترګې به ورته اچولې او ورته به وی چې موږ د ستاسو هغه هغه نه غواړو یې نو د طالبانو د طالبانایزیشن چې کوم هغه او بوته دلته کې کړل شي دی چې اول حتی وخت نه شروع شو اي هدف خو پاکستان استابلایز کول دي زموږ بچي پیروته لګلو دغه دي او سره زموږ بچي هم ته کوي او اي ان پي واحده پارٹی ده چې کوم از دې په لار کې ولاړه ده او ځکه زموږ نه نه یو تکړه کس شهید ک چې د کم قرباني به ځای کیږي نه او څنګه چې دا خابوته به مونږه راو باسو او ټول به یو ځای کیږي د دې لپاره دا دې وخت یو څه کنفیوژن نشي چلېدلی چې دا طالبان دی او دا خراب طالبان دی او دا جهاد کوي او دا فلانه کوي او دا ډنګلې کوي دې وخت دا خابوته چې کوم لګ مونږ ته دام پته چې چا لګولې او څوک ورلو ابیاري کوي هغه ټول مخلاصول غواړي او دې لپاره به مونږ ټول
بشرا گوہر صاحب زما پختون سسر دا و چې اوس انتخابات را روان دي په پاکستان کې، نو خلاص ګوندونه لګی دي خپل آزادانه توګه باندې وزیرستان تمزي او دغه رنګ خپل کمپاین هم چلی. خاص دا کوم کمپاین دی؟ د سیاسي کمپاین دی یا ستاسو د انتخاباتي کمپاین دی؟ دا قسمه پیښو سره ستاسو دغه کمپاین مخنیوی نه کیږي یا ستاسو دغه کمپاین متاثر کیږي؟ نه،
کوشش خو کوي چې موږ له زور راکی او چې ان پی دې میدان نه لاړ شي. خو ان پی او د بادشاہ خان پیروکار انګریزانو سره جنګېدلی دي، دا څه دي؟ دا خو یو سوس قابوتي دي، دا خو به مونږ راوباسو. نو زه درته وایم چې دا یې کوشش پوره دی چې په مونږ باندې زور واچي. خو زمونږ چې څومره دی مونږ باندې زور اچي، دومره زموږ حوصلې بلند کیږي. چې څومره په خپل خاورې امن نه راوسي، نو مونږ به شاته کیږو نه.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اردن کو افغان حکومت وای طالبان سره په خطر کې د دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وایاند ایمل فیزی ویلي قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستلو باندې کوم اعتراض نه لري، خو باید چې د دې دفتر غړي د طالبانو د مشر لخوا په سمه او رسمي توګه وروپیژندل شي. نور تفصیل د اجملان په ریپورت کې ورو.
افغان حکومت وایي نږدې راتلونکي کې د قطر له حکومت سره دغلته د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی وویل د قطر له حکومت سره به دا خبرې د طالبانو د دفتر د کاري لایحې، دندو، صلاحیتونو او ځینو نورو مسلو په اړه وي. د ښاغلي فیزی په وینا د افغان حکومت یو شرط دا دی چې په قطر کې د طالبانو د تحریک د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي.
طالب په نامه ځینې سولې سلام راوونکي کسان اتحادیان وو او اتحادي عملیات سره کړې چې په نتیجه کې د سولې عالي شورا کومې رئیس پروفیسور بورانیز بانی په شهادت سره چې د وروسته بنیامین لوی رئیس اسد الرحمن خالد هم په داسې یو تورستي بریس کې کتی سو چې ثابت شي چې هغه څوک چې طالبانو ته نمایندګي راځي د طالبانو د سر په شکایت سره د قطر کې جوړ شي، هغه باید په واقعي توګه د طالبانو د رهبری له خوا څخه، د طالبانو د تحریک د رهبری له خوا څخه خپل د هویت په اړه معتبر او باوري اسناد ولري.
دا نوموړي په وینا دا کار به دا ډاډ هم رامنځته کړي چې له کومو کسانو سره چې خبرې اترې کیږي رښتیا هم د طالبانو استازي دي. ایمل فیزی وویل د ولسمشر کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو د لایحې په سند کې چې په پام کې ده د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا یې په اړه خبرې اترې وشي ځای کړی شي. د ولسمشر له دفتره په دې اړه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د سولې په اهمیت ټینګار وشو او څرګند شو چې د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره باید ټول اقدامات وشي او په ټولو اړخونو کې د لازم احتیاط څخه کار واخیستل شي. د ښاغلي فیزی په وینا د دوی تماسونه دا ښیي چې د حکومت د مخالف وسلوالو یو شمېر مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو دي او په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم زیات شوی دی.
هو بلخو د افغانستان د سولې عالی شوراوي پیرس کې د طالبان سره د خبرو په شان غونډه باید افغانستان کې د نن نه جوړ شي. او په دې غونډه کې اواز د ټولو خواو د دریزونو بیانولو په ځای د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې شوې وي، نو دا به ښه خبره وي. د ریپورتونو تر بخه د افغان حکومت مخالفینو، حزب اسلامي او طالبانو د سولې بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره په پیرس کې شوې غونډه کې یو شرط د عبوري حکومت او بل د افغانستان په اساسي قانون یا آئین کې بدلون کې. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای دا هیڅ امکان نه لري. یو ځل بیا اجملان دورو.
د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د پاریس غونډه د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو خواو لپاره له دې پلوه چې د یو بل له دریځونو خبر شول یو ښه فرصت و، خو دوی پر دې غونډه د افغانستان د راتلونکي سولې په برخه کې ډېر حساب نه کوي. د نوموړي په وینا د پاریس په کانفرانس کې ځینې داسې مسلې وڅېړل شوې چې په اړه یې پرېکړه د افغانانو کار دی. ښاغلی قاسم یار وایي که چیرې دا غونډه یوازې په دې مقصد جوړه شوې وای چې هدف یې د حکومت د مخالفو وسله والو د مشرانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو اسانتیا برابرول و، نو موږ به یې ډېر هرکلی کړی وای. خو دا ښایي د دې غونډې د اجنډا یو جز و چې خبرې پرې وشوې، خو په اجنډا کې ځینې داسې شیان چې په نظام پورې مربوطې مسلې وي او نورې داسې مسلې چې په اړه یې پرېکړه یوازې زموږ په خلکو پورې اړه لري هم شاملې وي او هلته پرې بحث شوی. نو په همدې خاطر موږ د دې غونډې د دې برخې هرکلی نه کوو. او وختنه مو دا ده چې پر دا ډول مسلو د ننه په هیواد کې باید خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د طالبانو اسلامي حزب او د حکومت د سیاسي اپوزیسون یو شمېر استازو د پنځشنبې او جمعې په ورځو په پاریس کې په یو غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل دریځونه بیان کړل. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د مسؤل ښاغلي قاسم یار په وینا قاضي حبیب الله فوزي، عبدالحکیم مجاهد، معصوم ستانکزی او وجدین محمد د سولې د شورا په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لرله. راپورونه وایي چې د پاریس په غونډه کې د طالبانو او اسلامي حزب استازو په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه هم کړې ده. خو د یک شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی دا مسله په کلکه رد کړه.
موضوع ایجاد
د یو نوي او موقت حکومت رامنځته کولو موضوع یو خوب او خیال دی چې هیڅکله برښتیا نه سي، دا امکان هم نه لري او د افغانانو په خیر هم نه دی. کوم قانوني چوکاټ چې په دې هیواد کې جوړ شوی د ټولو سیاسي ډلو او ټولو خلکو لپاره دی، چیری هر څوک واک او سیاست ته درسېدو هیله لري او غواړي چې د هیواد په فرهنګي، اقتصادي او امنیتي فضا کې ژوند وکړي، په دې قانون کې ورته ځای ورکړل شوی.
په دې کانفرنس کې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب ګډون کړی وو او غیرت بهیر د اسلامي حزب نمائندګي کوله.
د اجمالند رپورت مورو درودونکو په امدی اړه تاسو یو مرکه هم درورو. په دې روسي کې د افغانستان د سولې د عالی شورا افغان سیاستوالو د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د فرانس په پیرس کې یو کانفرنس کې برخه واخیسته. په دې خبرو کې د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او سیاستوال حنیف اتمر هم برخه درلوده. د نوموړي سره په دې اړه زموږ همکار احمد تکل یو مرکه کړي. راځي چې وایو.
اتمر صاحب، په دې غونډه کې ځینې طرحې د طالبانو لخوا وړاندې شوې چې مثلا د اساسي قانون بدلون دی. فکر کوي دا او ځینې نورې غوښتنې چې دوی درلودې دا به د افغان حکومت لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
موشیو تاخد کرده دی چه پروژیسی اصلا به تروس خبری نکو تا فرا وقت کوی چه پخیر در مافقی یو چه ثابتی سی. اما پو مومیتی که در ویلی سم چه زرخیتی اونده معنی نوینم چه در خبری مختلالی نسی. دی خبر پا مخی ما موانی چه کم ظاهرن معلومی جی طول در حل وردی او دی گونگی اونده لاستراون هم دعوه چه طول جوانه بون پل نظریات در موانی و دلریکوی در پارا سرگم کرد.
لکه څنګه چې ځینې خبرې کېدای شي چې د افغانستان حکومت لپاره او د افغانستان د مدني ټولنو او ځینو نورو مؤسساتو لپاره د منلو وړ نه وي، ځینې داسې شیان شته چې هغه هم شاید د طالبانو لپاره د منلو وړ نه وي، دا به څنګه سره یو ځای کیږي؟ په کوم ټکي کې به سره یو ځای کیږي؟
دا بیا هم کریسیاتی باندې هلته خبرې شوي دي او نه هم زه اوس متاسفانه قادر یم چې خبرې پر وکړم. اما په عمومي توګه د ملي پوځ، ملي پولیسو او امنیتي ملي قواوو په هکله هېڅ نه وه تشنج او جنجال په دې غونډه کې نه وو. عمده خبره هلته د خارجي عسکرو پر وتلو باندې وه. هلته فیصله دا وشوه چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې به دغه مسله تېدل کېږي.
د غونډې عمومي فضا څنګه وه؟ داسې وه لکه دوه افغانان ولو که په خپلو کې مرور هم وي سره ټوکې ټکالې یو نیمه خبره یو بل ته سره کوي. فضا داسې وه که خبرې ډېرې وچې او رسمي خبرې وې. دا خو به د غونډې له ممنوع جزئیاتو نه وي اتمر صاحب.
نه، په هیڅ وجه نه. فضا بینهایت ښه وه، بینهایت. یعنې دا یو عمده دلیل د امیدوارۍ و چې د هرې خوا فضا نهایت مثبته وه او هرې خوا تعهد وکړي چې دې خبرو ته به ادامه ورکړي. فرا د دې چې د طالبانو د خواست وه دغه خبره په اول کې تصریح شوه چې دوی دلته راغلي دي د خپل تحریک د موقف د څرګندولو لپاره، نه د مذاکرې لپاره. اما په جریان د خبرو کې طبعا دوی خپل نظریات وړاندې کړل او زه فکر کوم چې مشترکات په دې اندازه زیات وو چې موږ ټولو ته امید پیدا کړي چې دغه خبرې کېدای شي که د خدای رضا وي یوه مطلوبي نتیجې ته ورسیږي او فضا د مجلس دومره سالمه او سازنده وه چې په حقیقت کې موږ هېڅ دا تصور نه کوو چې د مخالفینو ترمنځ خبرې دي، بلکې کاملا د متحدو افغانانو ترمنځ دا خبرې دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ.
هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو د سرټکو وخت دی ل مجید بابر څخه یو.
نن سهار د اورګدو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو د یو کان را غورځېدو له امله اووه مزدوران وژل شوي دي. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا وران کړل شوي څه د پاسو 500 سکولونو کې سل سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا واکمن او امین شنګوند وایي چې ټول سیاسي ګوندونه باید په یوه خوله د ترهګرو خلاف اواز پورته کړي. افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت او آئین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. افغان چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي. د سار یو ډله وایي چې پرون د شام په مرکزي ولایت حما کې پر یوې بکرۍ د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هندوستان ته رسیږي. تمه ده چې د دې سفر په بهیر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي او اقتصادي برخو کې مهم تړونونه اعلان شي.
مجید بابر درته د خبرونو سرټکی ویل. اوریدونکو اوس له ریاض موسی خیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټکی اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د خیبر پښتونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په مړینه لیکلي دي. د کې آج ورځپاڼه د نوموړي په ذاتي او سیاسي ژوند لیک کوي او وایي چې د نوموړي په وجنه ملکی سیاسي مشروالۍ او غیر ملکی مشرانو د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. د غرنګ جنگ ورځپاڼه وایي چې د بشیر بلور وجنه او د هغې نه وړاندې د پېښور په هوایي ډګر شوې حملې سره دا خبره ثبوت ته رسېدلې ده چې دغه حمله کې بهر ملکی قوتونه لاس لري او باید چې تر اوسه څومره هم د ترهګرۍ پېښې شوې دي هغې ټولو پلټنه د په یو نوی انداز وکړي شي. اداري زیاتوي چې ملک کې یو طرف ته ناامني ده. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او کراچۍ صورتحال هر ورځ خرابې اړخ ته روان دي. نو بل طرف ته عامو ټولټاکنو ته هم ډېره لږه موده پاتې ده او داسې کې به ډېره ګرانه وي چې عامې ټولټاکنې وشي او که وي هم نو هغې کې بعد د ولس نمایندګي ډېره کمه وي. اداري زیاتوي چې د جمهوریت تسلسل لپاره ضروري ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیاسي، مذهبي او فوجي مشروالي په شریکه ګامونه پورته کړي او دغه لړ کې د یو غونډه هم راوبللې شي چې پکې د پورم نه ټاکنو لارې چارې الټول شي او دغه لړکی میډیا له هم خپل ګټور کردار ترسره کول پکار دي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه ایکسپرس خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې د خوارې مزدورې رستو راستنیدونکو یو کم دیرش پاکستانیانو باندې د افغان سکیورټي فورسز لخوا تشدد او د دوی د پاسپورټونو شلولو پیښه ډېره د افسوس خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي او د پیړو پیړو راسې تعلقات را روان دي. د ادارې په وینا پاکستان په دغه پیښه افغان حکومت ته احتجاج او دا غوښتنه یې کړې ده چې د دې پیښې پلټنې دې وکړي او دې کې ککړو کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي چې راتلونکي کې داسې پیښې مخې ته رانه شي، ځکه چې که دا سلسله روانه وه نو داسې به د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي کوم چې د منطقې لپاره ښه نه دي. نو باید چې دې اړخته افغانستان پام راوګرځوي.
اوریدونکو رویټرز خبرې ژانس لیکلي د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د جګړې لښکې له خوا سره روغه جوړه د خپلو هڅو په لومړیتوب کې راوسیده. بلخوا ډان ورځپاڼې لیکلي پاکستان کې سخت دریځي مخ په زیاتېدو ده او ټولنه منفي خواته روانه ده. انیسا اجمل د دې دواړو مقالو غټ ټکي درته وایي.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان پوسټ د سن افسرانو په حواله لیکي د پاکستان د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی افغان طالبان سره د خبرو د بهیر ملاتړ کوي، ځکه چې هغه یاره لري چې په افغانستان کې د 2014 کال پورې د جنگي مشن ختمې دروستو به اور پکې لا پیاوړی شي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني اپوزي چارواکي ویلي چې یو وخت یې فکر کاوه چې افغانستان باید تر خپلې ولکې لاندې راولي، خو اوس غواړي چې افغانان پر خپل هیواد واکمن وي. افغان چارواکو په تیر وختونو کې د پاکستان پر نیت شک څرګند کړي چې پاکستان طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو پښتنه دارا پورته کیږي چې آیا کیانی به پر اختیار د دغو مذاکراتو ملاتړ وکړي او که یوازې غواړي چې د غربي هیوادونو د نیوکو مقابل کې افغانستان کې د پاکستان ریکارډ ښه کولو کوشش کوي. رویټرز لیکي د 1990 لسیزې په مینځ کې په افغانستان کې د طالبانو تحریک رامخته کولو تر شا پاکستان وو او اوس په 2001 کال کې پاکستان تر ورغلو طالبانو باندې د خبرو لپاره زور راوړلو کې کردار لوبولی شي. رویټرز لیکي د پاکستان پاکستان تر واضح حمله تر وسته هم ډیپلوماټان د خبرداري ورکوي چې د امن د پروسې په لړ کې طالبانو د یو ځای کولو په حق لا هم لا جواب پښتنې شته. کابل کې افغان چارواکي لا هم شک لري چې کېدای شي پاکستان دوه مخې توپ کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو د مشر مرستیال ملا غنی برادر لا هم نه دی خوشی کړی. بلخوا ډان رسپانه په خپل اداریه کې پوښتنه کوي چې د پاکستان ټولنه په کوم اړخ روانه ده. د تیرې جمعې پر ورځ دوه دردونکې پیښې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ټولنه په لیونتوب کې څومره خخه شوې ده. رسپانه لیکي چې لومړۍ پیښه د سیند صوبې په دادو ضلع کې رامنځته شوه، چېرته چې یو هجوم د قرآن پاک د سپکاوي په تور یو کس اول ووهلو او بیا یې وسوځولو. دغه راپارېدلی هجوم هغه کس د تاڼې حوالاتو نه راویست او په خپل د انصاف ورکولو فیصله کړې. ډان ورځپاڼې د دویمې پیښې په اړه په ادارې کې لیکلي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ډزو وویشتل شو او د وژل شوي مشر ملګرو د جناب پوسټ ګریجویټ روغتون کې هوایي ډزې وکړې، او بیا کله چې ورته دا معلومه شوه چې په دغه روغتون کې د دوی په مشر د ډزو یو مشکوک بریدګر موجود دی او په کیجولټي وارډ کې پروت دی، نو هغه یې په ډزو ووژلو. ادارې زیاتوي چې داسې قسمه پیښې سره تاسو په خپله فکر وکړئ چې په روغتون کې په ناروغانو، ډاکټرانو او په نورو خلکو به څومره وحشت تیر شوي وي. په اسپتال کې اسیم ډاکټران د خلکو لخوا زورل کیږي. په کراچۍ کې دا یو معمول جوړ شوی چې کله هم د یو سیاسي ګوند کس اسپتال ته رارسول شي نو د هغه ملګري په روغتون کې ډزې کوي. دغه یاد اسپتال کې په 2010 کال کې بمی چاودنه هم شوی وه. خو د رسپانې د ادارې تر مخه دا یو نوی پرمختګ دی چې یو جوبل شوی کس په کیجولټي وارډ کې وژل کیږي. ادارې کې راغلي چې تر اوسه پورې د ډاکټرانو او د ناروغانو د تحفظ په اړه د اطمینان وړ ګامونه نه دي پورته شوي. ډان رسپانه لیکي چې مخکې هم د سیند صوبې د دادو ضلع په شان پیښې رامنځته شوي دي، او دا دواړه پیښې په پاکستان کې د لیونتوب نښې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
له پاکستان خبریدونکو انګریزي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د خبر پختونخوا د سینیر صوبایي وزیر بشیر بلور د وژل کېدو په اړه لیکي چې پاکستان باید د پاکستان امنیتي ځواکونه باید د وسلوالو محفوظ ځایونه ختم کړي او د خپل ولس او د دوی د منتخبو غړو حفاظت وکړي. د ورځپاڼه وایي که دا کار وشي نو البه د بشیر بلور قربانۍ بې ځایه نه ځي. فرخنده وزیر د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي مونږ خپل یو بل بهادر سیاستوال د ترهګرۍ خلاف په روان جنگ کې و بیلو. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور د تیر خالی پورس په پیښور کې په یو ځانمرګي حمله کې سره د خپل سیکرټري او نورو کسانو ووژل شو چې دا د عوامي نېشنل ګوند لپاره یو لوی نقصان دی. بشیر احمد بلور او د هغه د کار نورو ملګرو ته دا معلومه وه چې د دوی کار ډیر سخت دی، خو بیا یې هم د خلکو د خدمت او مسلو ناسترګې نه وې پټې کړې. ادارې لیکي د هغه کس وو چې په ډاګي وسوالو طالبانو ته ځواب ورکوو او دا چې دوی به کله هم خپل کار پرې نګ دي. او په دغه هڅو کې بشیر بلور خپل ژوند وبیلو چې تل به د یو هیرو په توګه یادېږي. د ترهګرۍ ضد روانه مبارزه کې عوامي نېشنل ګوند د ټولو زیاته قرباني ورکړې او د خپل ګوند ډېر تکړه مشران او کارکنان یې وبیلل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین چې څو وارې د ترهګرو خوکار شوی پل زوی هم له لاسه ورکړي. ایکسپریس ټریبیون لیکي سلمان تاثیر او شهباز بټي هم دغه تندرو فکر لرونکو وجلی. بنظیر بټو هم خپل ژوند ته د راپېخو خطرو هیڅ خیال ونک او په یو ترهګر پېخ کې وجل شو. د سیاسي مشرانو نه علاوه په زرګونو خلکو د پاکستان په یو شمېر برخو او خاص کر خیبر پښتونخوا کې په بمی حملو کې خپل ژوند وبیلو چې دا دغه هیواد لپاره یو لوی المیه ده. ادارې لیکي د پاکستان په هغه بهادرو سیاستوالو قاتلان له منځه وړلی شي، خو دوی یې خپل استراتیجیکي اساسه ګڼي چې په افغانستان او پاکستان کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د ګټو لپاره استعمالوي او باید د پاکستان پوځ اول خپلې داخلي مسلې هواري کړي، چې مطلب یې دا دی باید دوی د وسوالو طالبانو په شمالي وزیرستان او نورو ځایونو کې محفوظ ټکانې ختم کړي او د خپلو منتخبو غړو حفاظت وکړي. نو یوازې الب د بشیر بلور قربانی بے ضایع نزی.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو ستونزې او سرکار خپرونه تاسو ته لږ وروسته دراورو تاسو د خپرونه هر هفته له مشال ریډیو څخه اوریدل شي په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په ضد څاڅکي ورکوونکو ډلو باندې برودونه بریدونو وروسته د صحت کارکوونکي لویرې سره مخ دي او په دې کې زیاتره دا کار غواړي چې پرېږدي خو بیا ځینو ژمنه کړې چې د ماشومانو د مستقبل بچ کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي ریټرز خبري اژانس په دې موضوع یوه مقاله خپره کړې ده چې ګلایز درته غټ کې وایي
رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د پولیو واکسین پر کارکونکو روستي بریدونو په اړه د لیکوالي مهرین زهرا ملک مقاله خبره کړي خبری ایجنس لیکي د صحت 15 کلن خزینه کارکونکو بشرا بیبي له اتو کال راهیسی په لری پرتی سیمو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغي ساسکي ورکوي چې دوی له مازوري څخه وژغوروي خو د خبری ایجنس په خبره بشرا بیبي د خپل یوې ملګري چې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی روسته د ویرې ترهې ښکار ده رویټرز د بشرا بیبي د خلی په مقاله کې لیکي هغوی د هغو میندو په سترګو کې سخت درد لیدلی چې کوم ماشومان د دې ناروغۍ له کبله اغېزمن شوي هغوی دا کار یوه دنده نه بلکې یو جذبه ګڼي رویټرز خبری ایجنس لیکي ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیو ضد کارکونکو وژنو وروستو دغه کمپاین درولې دی په دغه هیواد کې د حکومت لخوا د ساسکو ورکولو کار روان و خو د تشدد پیښو د دې استحکام تر پوښتنو لاندې کړی رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی طالبان د پولیو ضد ساسکو ورکولو مهم خلاف دي او وای چې دا د لویدیز لخوا د مسلمانانو خلاف سازش دی طالبانو په بیا بیا د پولیو ضد ساسکو ورکونکو ته غواخونه ورکړي په مقاله کې راغلي د ورپکو ډلو خپل دریز له هغې وروستو نور هم سخت کړي چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د یو پاکستانی ډاکټر په مرسته د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په لټه کې بریالي شو او تیر کال په ځانګړي عملیاتو کې وژو رویټرز خبری ایجنس د تنقید کوونکو په حواله لیکي چې د امریکا لخوا د اربو ډالرو مرستو باوجود د صحت په کارکونکو بریدونه په ښکارا د حکومت ناکامي خای چې په دغه هیواد کې د ورپکو مخاوني سي خبری ایجنس لیکي کې یو خوا د صحت کارکونکو ورپکو له غواخونو سره مخ دي نو بل خوا په ټولنه کې هم ورته په سپک نظر کتل کیږي د پیښور خار یو خزینه کارکونکو فاطمه وای د CIA په مرسته پولیو کمپاین خبري د دوی پر کار ډیر زیات اغیز کړي او زیاتره ملګرو دا کار پریخي دي خبری ایجنس د یو بل کارکونکو چې نوم یې نه دی سرګند کړي په حواله وای چې د خلکو رویه کې هم بدلون راغلی تاسو به باور نه کوئ چې تعلیم یافته کسان هم دوی د CIA جاسوسان ګڼي او دا یو غیر اسلامي کار بولي دغه کارکونکو وای چې ماشومان دوی ته په بد نمونو اوازونه ورکوي خبری ایجنس د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر اشرفي د خلیلی کې چې علما خپل کار کړي او فتوی جاری کړی دی اوس د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د صحت کارکونکو تحفظ یقیني کړي خبری ایجنس د صحت نړیوال ادارې ویان اولیور روز بایور په حواله وای چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ختمولو او په لومړي ځل یې پر پولیو ناروغي قابو موندلو کې کامیابی ته نږدې شوی وو رویټرز خبری ایجنس کې په 1994 کال کې د پولیو 6000 ناروغان وو خو په 2012 کال کې یوازې 55 په دې رنس اخته وو
اوریدونکو تاسو د رویټرز خبری ایجنس د مقاله غټکی له ګلایز څخه اوریدل د مقاله په پاکستان کې د پولیو واکسین او د پولیو ضد واکسین ورکوونکو کسانو ته د ورپی خستونزو په اړه
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په دغه صفو باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ، په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. که چیرته په دغه صفو باندې د مشال ریډیو په د خبرونه په اوریدو کې کوم ستونزه لرئ، کوم مشکل لرئ، نو خامخا یې موږ سره شریکه کړئ. موږ به کوشش وکړو چې دغه مشکل ستاسو حل کړو. په مشال ریډیو ډاٹ کام کې چې کوم خبرونه دی هغه په ژوندۍ بڼه هم تاسو ته اوریدلی شئ، او زمونږ هلته نور رپورټونه دي، هغه تاسو لوستی شئ. تصویرونه هم شته هلته، هغه هم کتلی شئ. ویډیوګانې هم مختلف ویډیوګانې هلته شته دي، تاسو هغه هم کتلی شئ. او د مشال ریډیو نورې خپرونې هلته پرتې دي، تاسو یې د هغه ځانه ډاونلوډ کولی هم شئ. د مشال ریډیو د اونیزو خپرونو په لړ کې لکه څنګه چې مخکې مو درسره وعده کړې وه، ستونزې او سرکار خپرونه اوس دروو. دا په فاټا یا قبایلي سیمو کې د استادانو د مشکلاتو په اړه نندا او مجید بابر تاسو ته جوړه کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیه وای چې د فاټا سیکریټر د تعلیم د سانګي چارواکي دوی ته هغه مراحت نه ورکوي کوم چې د دوی حق دی. دغه استادانو په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. همدا زموږ د نن خبرونه موضوع ده.
لکه څرنګه بس سنټرل سے ڈائریکٹر استاد آئے پداشے دمیر دے فاٹا نا ویسا پورے پتاریخ سے یو ڈائریکٹر نرو آئے
اسی تیز دا ریگولر سکیل 17 ملاو شی سکیل 17 ورکڑا جائے کو ریگولر نہ دائی او دے فاٹا جے چمرا مراد تھی دا پسیٹل ریاکشن استعمالی جی مکمل احتجاج کے دے خلاف
زمونږ د پاټا سیکریټ دروازې هغه د پاره کولاو دي. تعلیم چې زمونږ کم ډایریکټریټ دی هغه سره ودی کینی او خبرې په خبرو خلاصې.
د استادانو د خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره د احتجاجي مظاهرو یو لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې تیرونه د دغو استادانو اتحادیه په بنو کې یو مظاهره ترسره کړه. زموږ همکار دغه مظاهرې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی دی.
د ضلع بنو خار کسټم پارک کې آل فاټا ټیچرز ایسوسیشن او سکول آفیسرز ایسوسیشن لخوا د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر د بدلون او د سرکاري سکولونو استادانو مطالبو پوره کولو په لړ کې یو مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستی ول او د خپلو مطالبو پوره کولو په حق کې نارې کولې چې د کسټم پارک نه را روان شول او بنو پریس کلب مخې ته د یوې جلسې بڼه واخیسته. فاټا ټیچرز ایسوسیشن صدر شیروالی خان محسود اوی چې په ډایریکټریټ کې تر اوسه د فاټا نه یو ډایریکټر هم نه راغی، لہذا د قبایلی سیمو سینئر افسرانو کې د فاټا سیکریټریټ تعلیم څانګې خپل ډایریکټر وټاکلې شي چې د علاقې رسم روایتونه خبر وي.
د می سره نکاسا 19 ریګولر کاسون سینئر موس دی د فاټا چې د علاقې د رسم او رواج نه واقف دي. دا یو جونیئر کاسای نن په میرمنه مسلط کا دا پتا نشته چې دا صبح یو کومات په پیسې په اوس باندې راولو ژوند یا په سپورش په خپل پروژ باندې راولو ژوند یا ورته د پدامند څه سودې بازی کوي. نو میر دا نشي کبلا والا میر سره د فاټا نه سینئر موس 19 روکو او زه دا هم یایم چې لکه څنګه په سنٹرل سے ڈائریکٹر استاد آئے پداش دے میر دے فاٹا نا ویسا پورے پتاریخ سے یو ڈائریکٹر نہ روائے. نو دے میر سرا انتہائی ظلم کی جی بے انصافی کی جی دا بے انصافی دا ظلم دا ختم شی.
دا فاربنو ٹیچرز ایسوسیشن صدر سلیم خان پخپلا وینا کے ہوئے پا قبائلی سیمو کے استازان پا سخت و حالاتو کی خدمات کوی خو ورتا مرات نہ ور کوی
اسی تی دا ریگولر سکیل 17 ملاو شی سکیل 17 ور کڑا جائے خو ریگولر نہ دای او دے فاٹا جے چمرا مرات تھی دا پسیٹل ریاکشن استعمالی جی مکمل احتجاج کے دے خلاف چ دا فاٹا ای سوزون ہا پ فاٹا کے لوی پ تکلیف تے شوی دی پے پدوی حالات سے ہا دای سکول نہ چلاوی خود دای تا صحیح مرات نہ ملاوی جی ہا دے راوس مستا پ فاٹا کے تقسیم کڑا جائے اے بی سی دا کیٹیگری بیج نہ منی دا ختم شی سکیل 16 تا لگیا دا ورا سے 15 پر ور کو امیٹ فاٹا تا اول نوٹیفیکیشن نو شوای اوس نوٹیفیکیشن شوای دا اوس پر ایجنسی ایجوکیشن تا یو تا نوٹیفیکیشن ون شچ تو اپگریڈیشن وک
دا فاٹا اسکول آفیسرز ایسوسیشن صدر عبدالجلیل افریدی مشال ریڈیو توے دا دوی دغه مظاهره په ټولو قبایلی سیمو کې په کامیابی سره روانه دي چې تر هغې به دوام لري تر څو یې مطالبې پوره شوی نه وي.
په بالا تاریخ باندې په خیبر کې وشوه، په تیره باندې په فارکواټ پشاور کې وشوه، هغې نه پسته په باجوړ کې وشوه او بیا په مندو کې وشوه. نن دا مظاهره موږ دلته په بنو سیټي کې وکړه، څه بیل به په ډی خان کې و، هغې نه پسته په آخري شیډول کوم مظاهره چې هغه په ایف آر ټان کې وي. نو موږ دا حد کړی دی، بلکې دام چې کم دی او سوګند کړی دی، تر کومه پیره چې کم دی موږ د فاټر ټیچر مطالبه منظورې نه وي قبول نه وي، نو تر هغې پیر به چې کم دی موږ چې کم دی پارام سره نه کیږو، دا خبره به موږ چې کم دی منطقي انجام ته رسوو.
الفاټا ټیچرز اسوسییشن غړی عباس علی مشال ریډیو ته وې، د قبایلی سیمو تعلیم څنګه کې کرپشن له وجې د قبایلی سیمو په سکولونو بدې اغیزې شوې دي.
اخکې هو پولیټیکل ایجنټون ایجنسی ته تر پانډه پانډه ریپې ورکړې، بیا هغه پولیټیکل جوړ شو ته وېس په پانډه پانډه ریپې ایجوکیشن ته دمره کرپشن روېست. مخکې وړه ریټون په سکولینا ګرځېدل، وېس چې د ایس روغل خالی پیسې د جمع کاونې د پورا ډایرکټر ته روشي پیسې وګټي، پنځه کلا تیر کو بیا لوټ شي. 50% سکولینا د دغه سارا سخت متاثر شو. یو طرف ته په میز باندې بمباری کیږي، ایڈمیز پتاغه سخت ریښې ډیوټی کو، بل طرف ته حکومت داسې کاسونر باندې مسلط کړل چې هغه د نان لوکل دی او نان لوکل د میش په علاقې سچې کیمادو د سکولې ماینه وکي یو ګرځي.
د قبایلی سیمو استادانو مشرانو وینا دا چې دا مظاهره د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه شروع کړې دي. دوی اوې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره به هر دروازه ټکوي او د انصاف ترلاسه کولو لپاره به خپل هڅې جاری ساتي.
د قبایلی سیمو د استادانو د غستونځو مې د فاټا سیکریټ ویان فضل الله مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل. په قبایلی سیمو کې چې کوم د استادانو اتحادیه ده، هغوی د خپلو مطالباتو د منظورولو لپاره احتجاجي کمپاین پیل کړی. دوی وای چې دوی ته هغه ټول سہولتونه چې د دوی حق ته دوی ته نه ملاويږي.
موږ د دې خبرې قائل یو چې دین مخته هم د فاټا کمیونټي سکول څخه مسله راغلی وه او هغه یو احتجاجي مظاهره کړې وه چې خبره بیا د مرکزی حکومت ته لاړه. موږ ګورنر ښاغلی بریشر مسعود کوثر ته به د تهران په کوم وزارت ته هغه ته خبره لاړه، په هغه کې بیا موږ چې کوم فاټا کې دې ته ریل څه نه راغستو او هغه ته فان دې لیک کړل او دا غینه پس میټینګ وشو او هغه چې کم ساتځو دا غی د پاره فند هغه د سانکشن ورکل فند یې غی ته ریلیز کړ او هغه خبره اترا مطلب چې وا نو هغه راغلل مشرکین اصل او زموږ د کم اعلی حکام دا غی سره خبرې شوې، هغه مطالبات او هغه منظور شو او بیا خبره ختم شو. نو که اوس هم دغه څه مطلب وي هغه د پاره اوسم د هغه دروازې دي زمونږ د فاټا سیکریټ دروازې هغه د پاره کولاو دي. اني ټایم هغه راتلی شي او زمونږ کم چارواکي دي تعلیم چې زمونږ کم ډایریکټریټ دی په فاټا سیکریټ کې، نو دا هغه حکم د هغه ډایریکټر د هغه ټول چې کم مشران دي هغه سره ولې کېنی او خبرې په خبرو خلاصې کې دام ټول پښتانه دي او زمونږ په سیکریټ کې چې کم پښتانه ناشتي هغه وکېنی او د دې مسلې حل بروباسي او په خبره تر باندې بدا مسئلے حل
کړی. فضل الله صاحب، دغه استادان دا وایي چې په قبایلی سیمو کې دوی په لری پرتو سیمو کې خپل دنده تر سره کوي، امنیتی وزهم خنه دا او د دې ترڅنګ د دوی نه بیا فاټا سیکریټ چې کوم ایجوکیشن څنګه دا هغه تی مراعات کټکې. نو د دې څه وجه ده؟ آیا تاسو سره بجټ نشته کنه د دې سبل عمل شته؟
دا چې خنه دا جی بالکل بجټ هم شته او په سالانه چې کوم ترقیاتی پروګرام دي چې کوم ADP وتویل شي هغه کې د تعلیم لپاره چې کوم بجټ مختص کړی هغه هر چا ته پته ده لم سم پی سی دي. داسې څه خبره نشته چې یاره د دین هغه کټوتی د دې وجه باندې کیږي. خو زه به تاسو ته داسې وښیم چې یو ګڼ شمېر سکولونه داسې هم دي چې هغې کې استادان بلډنګونه شته دي، خو استادان چې دی نو هغه نه ځي او حاضري نه لګوي او هلته کې چې دی نو د سبق او د تعلیم چې کوم هغه دی هغه هغوی نه پوره کوي. نو د هغې خلاف چې دی نو بیا قانوني چارګویي او یا محکمانه کاروایی کیږي مخکم شوی دا موسم کیږي او که د دینه پسم دا څه غي کوي نو دا غي خلاف به بربر کاروایی کیږي. او تم سوال چې تاسو کو چې ګنیره د پیسو د کمی په وجه باندې یا د تر حاضرې په وجه باندې دا څه ځایونه یا دا څه سکولونه، نو زما په خیال کې هغه دا څه اوس د ځایونه نشته دي چې کوم ځایو هغه اپریشن وي هغه ځای کې سکولونه تباه شو ستاره بحالی کار هم روان دي او زیاتره سیمه کې حالات ښه شوي دي. نو هغه کې چې دی نو په کار دی چې د تختل حاضري هغه یقیني وساتي او د علم او د رڼا د خپرولو کار دی هغه جاری دغسې وساتي.
فضلہ صاحب په قبایلی سیمو کې تر ډیرو مدو پورې دا یو خبره عام ولساو د غزي خلکو هم کولا چې په قبایلی سیمو کې ګوست سکولونه یا داسې سکولونه چې د هغې په کاغذونو کې وجود شته او په ځمکه وجود نشته، نو د هغې خلاف تاسو هم څه کاروایی کوئ؟
جی بالکل، داسې سکولونه هم شته. ما تاسو ته خپل وی چې هغه بلډینګونه شته، ماشومان هم شته، استادان به غایب دي. د هغې خلاف چې دی نو اوس مخکې چې زمونږ گورنر هم یو ہدایت جاری کړو او زمونږ چې کوم اډیشنل چیف سیکرټری د فاتا هغه هم ہدایت جاری کړو او دا حکم یې دا کړو چې کم داسې سکولونه دي چې هغې ته ماشومان راځي استادان نه راځي، نو د دغه استادانو خلاف به بھرپور کاروایی کېږي. بلکې تر دې حده پورې هغې دا خبره کړې وه چې کمی نو دا استادان دي نو دا وباسي او د دې په ځای نور خلق واخلي. او د دې د سور سرویس سټرکچر دی نو هغه ولک هر څه چې دی نو هغه بلکې ترمینیټ کوي او تر کور ته ولېږي. هغې دا خبره کړې وه نو که دا استادان وي او که دا داسې حال وي چې د دې تنخواه دې صرف اخلي او هغه حرامه او تعلیم او هغه د هغه ماشومانو ته نه ورکوي، نو بالکل د هغې خلاف به پوره کاروایی کېږي. که د هغې سه اعتراضات وي، د هغې سه جلی وي، د فاتا سیکریټ نه، د فاتا سیکریټ کې د ایجوکیشن ډایریکټریټ نه، نو بالکل مخکم ناست مونږ اوس هم تیار یو. هر وخت دې راتلی شي او چې سم اصلي د هغې ته به پوره پوره مونږ توجه ورکړو.
فضل الله صاحب، په قبایلي سیمو کې په خاصه توګه په کورما قبایلي سیمه کې او په دې سره اړوند او رګزو قبایلي سیمو کې عام ولس دا وایي چې دغلته سکولونه خوشته، په خاصه توګه د های سکولونو خبره ده، خو دغلته کې د حساب یا د ساينس هغه استادان نشته چې هغوی دا دنده ښه صحیح توګه باندې ترسره کولی شي، نو دغه استادانو کمخت پاړه باندې تاسو اداره سکی؟
جی بالکل، دغه کمیشته او د دې کې شک نشته دی، بلکې باځي زینه دام دي چې بتا هم تاسو یې مجر ته دلی باټرو کمې هم د ساينس نه باټرو. خو اوس گورنر زمونږه چې کوم دی خاغله د رسې مسعود کوثر، هغه هر امیاش کې دی نو هر کبایدي سیمه ته بځي د الته کې د سکولونو او الته کې د سورم دغه دی د کالیدنه نو د هغې به پوره جاج اخلي، د هغې به معاینې کوي، د هغې به دوری کوي. اوس په تېره چې دی په کورم کې زه به سره وم او هغه د هلته کې د سکولونو ویزیټ وکړو، د ګرل سکول په کورم کې، هلته کالج ویزیټ وکړو، هلته هغې د ډیمانډ وکړو چې دلته لیبارټري نشته. نو په هغه ټایم به د ګورنر هغه اناؤنس کړو او هغې د پاره د لیبارټري او د ساینس لیب او د دې سیزنو د کمپیوټر لیب د هغې هم اعلان وکړو. دې نه اوس مخکې وځو چې دی لاړل وانی ته د ساؤتھ وزیرستان ته، هلته یې ویزیټ وکړو او مختلف ځایونو کې چې ګم تی ترقیاتی کارونه اعلان هم وکړو او دغسې نور ګڼ شمېر منصوبې هم چې دی نو هغه د هغې اعلانات هم وکړل. تاسو دا سوال چې یاره کوم ځایونو کې لباتی نو دغسې ده چې زمونږ سورم قبایلي سیمې دي، د حکومت پوره پوره کوشش دی چې کوم ځای کې حالات ډېر ښه دي نو کوشش دا دی چې هلته کې زیات نه زیات کار وشي، چې کوم ځای کې حالات نه دي ښه نو هلته د اول د حکومت دا کوشش دی چې حالات ښه شي، هلته امنمان راشي او د هغې نه پس چې کوم سکولونه تباه شوي دي هغې دوباره د تعمیر شروع شي، او دغسې چې کوم ځای کې د ماشومانو کوم ضروریات دي که هغه کمپیوټر لیب دی او که هغه ساینس هغه لیب دی، نو هغې د حکومت هغه پوره پوره ذمه داري ده. انشاءالله په دغه معامله باندې به هغې ایکشن هم اخلي او هغې ته به دا د باټرایم ورکوي، او د هغې کې چې کوم سامان کوم اکویپمنټ په کار وي نو هغه به هم پوره پوره یقیني هغه کولو کوشش کوي.
په قبایلي سیمو کې تاسو خبره وکړه چې کوم سکولونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا رغونې کار پیل شوی دی، نو په کومو کومو قبایلي سیمو کې دا کار آلریډي پیل شوی دی؟
تقریبا داسې ده چې مونږ سره چې اوس کوم فیګر دی نو تقریبا داسې 515 سکولونه تقریبا تباه شوي وو. که نه مختلف واقعاتو کې، مختلف حادثاتو کې، مختلف چې کوم شدت رسن دي هغې د طرف نه، نو په هغې کې زما خیال دی چې په مختلف سیمو کې او په مختلف قبایلي علاقو کې تقریبا 70 سکولونه خدای دوباره هغه بحال کړی شوي دي. په هغې کې چې دی تقریبا 14 سکولونه چې دي دا بالکل بیل دا زمونږ پاک فوج چې دی نو هغې د دا جوړ کړی دي 14 سکولونه. ته 14 سکولونه چې دي نو مختلف زمونږ چې کوم تربیاتي هغه فنډ دی، مختلف د مالیاتي ادارو نه، د ډونر ایجنسیز نه، هغې تقریبا دغه کړی دی هغې د طرف نه. نو تقریبا د جوړو جوړیږي تقریبا داسې 100 سکولونه هغه بحال شوي دي، او د نور بحالۍ دپاره هغه په ای ډی پی کې چې کوم زموږ سالانه ترقیاتي پروګرام دی په هغې کې هغې دپاره پیسې مختص شوي دي، او بالکل پاگے کا کار نہیں شروع شوے نو پاگے باندھے با زر تر زرا کار شروع شی کم علاقوں کے اور چکم باندھے کار روان دے نظر تر ذرا زمونگا دا حکومت دا کوشش کے دا پولیٹیکل انتظامیے کہ آگاہ زر تر ذرا آگاہ کم تیز شی
اوریدون کو داوه دنن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنی ستوند په اړه باندې معلومات را کړی اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستوند محل
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه